هم ته خراغ لست. لنن پوره یو میاشت مخکې طالبانو پر کابل ولکه ټینګه کړه او د افغانستان د تاریخ پر چټکو بدلونونو یو بل ور زیات شو. په تېره یوه میاشت کې تقریبا په ټول افغانستان کې امنیت چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې د خلکو لومړنۍ او دایمي غوښتنه وه ټینګ شو، خو ځینې نور مسایل د خلکو د اعتراضونو باعث شول. د ښځو حقونه چې د تیرو شلو کلونو له مهمو لاسته راوړنو څخه ګڼل کېږي، په حکومت کې د واړه خلکو، قومونو او ټولنیزو مذهبي پړیو ګډون او اقتصادي رکود هغه ستونزې دي چې خلک یې له اوسني وضعیت څخه ناراضه کړي او په ځینو حالاتو کې د هیواد د نویو واکمنو پر ضد درولي دي. په دې ټوله پروسه کې د ځوانانو ونډه او دریځ څه دی؟ د ځوان فکر په نننی پروګرام کې په دې اړه له میلمنو او تاسو سره خبرې کوو. د خپرونې میلمانه دي د افغان ښځو د ملي شبکې د مشرتابه غړي او د کابل د ځوانانو د شورا غړي نویده کاکړ او د پوهنتون استاد ضیاءالحق فضلي. قدرمن اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې په دې خپرونه کې د خپلو سوالونو او نظریو په شریکولو سره برخه واخلئ. زموږ د مستقیم تماس شمیرې دي 00420212 5401. تکرارومې 00420212 5401. او بل شمیره ده 00420212 6401. تکرارومې 00420212 6401. که سکایپ په اختیار کې لرئ نو د ازادۍ راډیو د سکایپ پته ده، په ښه کیفیت باندې تماس ونیسئ او خپل نظر شریک کړئ. د ازادۍ راډیو د سکایپ پته ده radio@azadi.radio@azadi. خبرونه پیلو او لومړی خپلو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. د افغان ښځو د ملي شبکې د مشرتابه غړي او د کابل د ځوانانو د شورا غړي نویده کاکړ او د پوهنتون استاد ضیاءالحق فضلي، تاسو ته ښه راغلاست وایم. لومړی میرمن کاکړ، په اوسنیو شرایطو کې یو غوړم پوه شمه چې تاسو خوشحاله یې که خپه؟ فکر کوم چې زمونږ په ټلیفوني اړیکه کې یو څه ستونزه شته. په هر صورت له ښاغلي فضلي د پوهنتون استاد ضیاءالحق فضلي نه غواړم همدا پوښتنه وکړم. په اوس وخت کې فکر کوئ چې هغه ځوانان چې تاسو یې ورسره خبرې کوئ او په تماس کې یاست، تاسو په خپله له اوسني وضعیت نه ناراضه یاست که خوشحاله؟
سلامونه او درنښت تاسې او د راډیو درنو او لیدونکو ته ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې ټول هیوادوال په دې پوهیږي چې له یوې میاشتې راهیسې د طالبانو حکومت په افغانستان کې کار پیل کړی او لوی اوږدې جګړې په پای کې د دې تحول پر اکثره افغانان هم خوشبین ول او هم اندېښنې لرلې. دا چې هر ورځ کابو سل، یو نیم سل یا 200 افغان وګړي، په خاصه توګه ځوانان یا ځوان کهول و شهادت رسیدل، په سنگرونو کې جنگیدل، د دې حکومت یا د طالبانو پر اتک سره د دې جګړې اصلي مرجع، منبع او یا په اصطلاح هغه دلیل چې هغه د طالبان د وسلوال ډلې لخوا او د افغانستان د جمهوري حکومت لخوا دا جګړه پر مخ بول کېدله، هغه ختمه شوه او د وینې تویدنې پروسه پای ته ورسېده. ولې له بل اړخه کابو اویا سلنه د هیواد نفوذ ځوانان تشکیلوي. کابو 1,000,000 دولتي مامورین چې ډیری ځوانان دي په دولت کې کار کوي. په دې شکل د هیواد په ګوټ ګوټ کې خصوصي تجارتونه او اقتصادي پرمختګونه او سیاسي پرمختګونه او ټولنیز او صحي او په تحصیلي او تعلیمي ډګر کې موږ ډېر پرمختګونه او لاسته راوړنې لرلې. په انتخابي ډګر کې د سربیره چې د هیواد دننه موږ ډیر ښه پرمختګونه لرل، نړیواله کچه موږ ډیر ښه ایمیج لاره، له نړیوالو سره مو د یو خاص پروتوکول پر اساس اړیکې لرلې، متقابل احترام موجود و. هغه ټول مسایل په تیرو دیر شو ورځو کې تیرو دیر شو ورځو کې لبد مرغه لګواخ سره مخ دي او لا هم د هیواد وګړي ل یو مبهم او نامعلوم حالت سره مخ دي. دوی نه پوهیږي چې په راتلونکي کې به څه کیږي. د ټولو لاسته راوړنو د دې پرمختګونو او په نړیواله کچه زموږ د ډیپلوماټیکو اړیکو یا په اصطلاح د افغانستان او د نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو هغه سرنوشت او نتیجه به څه کیږي. په دې اساس
بله فضلی صاحب، تاسو د ځوانانو د دولتي چوکاټ نه یا د دولت له کارونو نه د ځوانانو د وتلو یادونه وکړه. زیاترین مسلکي کارونه هم همدې ځوانانو کول. فکر کوئ چې دا امید نور له لاسه تللی، یعنی طالبان د جذب قدرت لري د دغه ځوان قشر؟
لبد مرغه تر اوسه پورې افغانان او هغه ځوانان چې هغه لوستي دي یا یې پوهنتونونه لوستي او یا هم د افغانستان د ملکی خدماتو په بیلابیلو برخو کې هغه دندې ترسره کړي او تجربې لري، له یو مبهم حالت سره مخ دي. موږ تاسو پوهیږو چې د طالبانو امارت حکومت او کابینه اعلان شوه، رئیس الوزراء او د کابینې غوښتل خپل کارونه پیل کړل. لا هم یو میلیون مامورین او د دې هیواد هغه متشبثین او یا هغه خلک چې هغه آزاد تجارت کوي هغه په دې نه دي توانېدلي چې په دې پوه شي چې زموږ اقتصادي پرمختګ او زموږ په دې وطن یا په دې نظام کې حضور تر کومه حده پورې تضمین ده. تر ټولو لویه ستونزه هغه اقتصادي بحران ده. تاسو په دې پوهیږئ چې کابو یو میلیون مامورینو له تیرو دریو میاشتو راهیسې خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي.
دا د هیواد استاد فضلی، دا د هیواد یو عمومي ستونزه ده، چون په دې خبرونه کې موږ یوازې هغه د ځوانانو اړخ ته کتنه کوو. کله دې اړخ راته وایي چې دغه ځوانه طبقه فکر کوي چې په نوي سیستم کې د جذب قابلیت لري او حکومت آیا دا لیوالتیا لري چې دا قشر په خپل ځان کې حل یا جذب کړي؟
تر اوسه پورې هیڅ داسې عملی ګام نه ده پورته شوی چې ځوانان دا احساس وکړي چې موږ رښتیا هم په دولتي دوایرو کې او یا هم په نورو سیاسي تصامیمو کې ځان ښکیل او دخیل وګورو او یا خپل حضور په کې هلته په عملي ډول وګورو. سره له دې چې تاسو د ذبیح الله مجاهد او د نورو دولتي مشرانو خبرې او مرکې اوري چې هغوی په دې ټینګار کوي چې موږ ځوان قشر ته اړتیا لرو، موږ لوستو ځوانانو ته اړتیا لرو، دولتي مامورین به په خپل ځای وي. اما لا هم حالت مبهم ده. موږ د ابهام په حالت کې یو. په ټوله کې د افغان ځوانانو غوښتنه د دې نظریه دا ده چې موږ باید پاتې شو او په دې هیواد کې د دې هیواد د ودې او د پرمختګ لپاره کار وکړو. د تیرو شلو کلونو ډېرې لاسته راوړلې چې هغه په تحصیلي ډګر کې یو لوی انقلاب و. موږ دکترا او ماستران او ډېر لوړ علمي قدرونه لرل چې له بده مرغه ډېری یې له هېواده ووتل او ځینې چې پاتې دي هغوی هم د خپل سرنوشت په هکله اندېښمن دي. په سیاسي ډګر کې د جمهوري حکومت کابینه او نظام او د دوی هغه لوړ بستونه ټول له ځوانانو سره وو. ټول حکومتي کابینه کې ډېری ځوانان ول، مهمیتونو کې ځوانان ول، په ریاستونو کې هغه په آزاد رقابت باندې ډېری ځوانان راغلي وو. د اصلاحاتي ادارې د امتحان له لارې هغوی هم اوس په دې اندېښنه کې دي چې آیا زموږ راتلونکی به څه کېږي. ټوله کې د ځوانانو ترمنځ یو مبهم حالت ده. تشبینی نه کېږي چې موږ اوس دا اټکل وکړو چې آیا د اسلامي امارات یا په اصطلاح د طالبانو حکومت به څه برنامه ولري چې دغه ځوانان له ځان سره وساتي او د دوی له ظرفیتونو نه استفاده وکړي.
مننه.
ولې که چیرې دا ځوانان ونه ساتي، خدای مکړه، د شلو کلونو هغه تیرې ټولې لاسته راوړنې، نړیوالې اړیکې، داخلي سیستمونه، ډیجیټل سازۍ او هغه پرمختګونه چې موږ لرل چې له نورو هیوادونو سره مو سیال کړي، هغه به موږ ټول له لاسه ورکړو.
ډیر زیاته مننه فضلی صاحب. بیا تاسو ترازو خو اوس میرمن کاکر نویده کاکر را سره وصل ده په اړیکا. میرمن کاکر خبرونه ته خره غلاس مخکې زموږ استاسو اړیکا پریش ولا. زما سوال لتاس نه غوښ دا و چې تاسو ونوري ده د خرابې اړیکې لوجه چې ما پښتنه وکړه تاسو او هغه جونی چې لتاسو سره په شبکو کې په تماس کې دي په دولتي کچا او په ټولنیزو فعالیتونو کې مو ګډ کار سره کوو، له اوسنی وضعیت نه څومره ناراضه څومره خوشاله یاست؟
ډیره زیاته مننه جناب پیکر صاحب، تاسو ته سلامونه، جناب استاد ته سلامونه، تاسو ګرانو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. مننه له دې نه چې موږ ته مو وخت راکړه تر څو څه کولی د خپل د خویندو ورونو د ځوانانو غږ تاسو ته. مننه، ډیره ښه پوښتنه مو وکړه. د امنیت له لحاظه یو څه خوشبینې یو، امنیت یو څه خسوی، اما د کار له لحاظه متاسفانه هغه کدمون ورونه دي هم په کور کې ناست دي او کدمون خویندې دي هم څنګه. فقط اکثریت هغه ځوانان خپل کار ته تللی دي چې مثلا دفتران دي، اغودی دي، او پنجونو کې هم ډېر کم محصلین ګډون کوي نشته، او ټول په دې دار کې دي ځکه دا سل کاله وروسته کوم حالات چې طالبانو درلوده هغه وحشت خو اوسه د ځوانانو په فکر کې شته. نو هماغه ایدیا دوسره شته، اوس هم دا روبین لري متاسفانه. داسې اوازې خپرونې دي چې په برځینو نایو کې ځوانان له کوره باسي، هغه عورت دي متاسفانه. زموږ د شبکې یو غړی هم دغه اوس څو داسې مخکې مسج کړی و چې زما وراره ورک شوی ایا په دې کې ما حرام کړی دی. دغه ستونزو نه ځوانان ډارېږي، د څه وحشت زده شوي دي، نو دوی حیران پاتې چې څه وکړي. یو خو وظیفې کمه ده، زه د استاد خبرې تاییدوم چې جناب استاد وایي چې په لیاقت باندې د اصلاحات ادارې له طریقه دوی راغلي وو. سمه ده، هغو ځوانانو ته باید بېرته ونډه ورکړل شي، باید دغو ځوانانو ته باید موقع زمینه د دې مسایل چې د خپل کارونو تلاش کې خپل
میرمن کاکر وبخې چې ستاسو خبره پرې کوم. پرون وړ مورس کې د کابل د هوایی ډګر یو شمیر خزینه مامورینو ته وویل شول چې کار ته راشي. له هغه مخکې ډاکټرانو او روغتیا پالو ته هم اجازه ورکړل شوه چې کار ته راشي. د پیل لپاره دا تاسو ته څه امیدواري درکولی شي نجونو ته، ښځو ته؟
دقیقا سمه ده، خو ما درته مخکې اشاره وکړه چې دفترانو ته اجازه ورکړې چې نن چې لاړ شي، او د میدان هوایي هغه د میدان هوایي کارمندان چې دي ډېر اکثریت یې کلا شي، ځکه هغوی ډارېږي. هغه ډار چې د دو په زړه کې ده هغه ډار یې نه پرېږدي چې لاړ شي. سمه ده، دوی زه وایي امید شته، موږ امیدوار چې دي چې امارات هم ښځو ته ونډه ورکړي، هم ځوانانو ته ونډه ورکړي. اما دا وخت ډیره ده، نو په دې صورت کې د ځوانانو لپاره په تشویش کې دي، په درخواست کې دي. نو دا چې کوم ځوانانو ته کوم پایندو ته دوی وظیفه ورکوي، دا هم د تشویش وړ ده، ځکه ډېرې ګونګې دي چې پښتنو ته ورکوي او فارسیوانو ته نه، یا تاجکو ته نه ورکوي، یا څنګه داسې کیسې روانې دي. نو امیدواره یو چې ټول اقوامو د افغانستان ته دوی ونډه ورکړي، ټولو ځوانانو ته، میرمنو ته، ټولو ته دوی ونډه ورکړي. اوسو کولای ټول د دې وطن لپاره خدمت وکړو، ځکه دوی په دې وطن کې تحصیل کړی، د دې لپاره یې کړی چې د وطن ته خدمت
نوید جانې کاکر، که داسې لږ واضح او داسې په سپینې خبرې سره وکړو، له طالبانو سره کار کیدای شي؟ یعنی تاسو امیدواره یې او که فکر کوئ چې دا نور نو د ښځو لپاره ټول فرصتونه له منځه تللي؟
زه به تاسو سره یو شوخي هم کوم، په ډېر بسنې سره وایي په ما پارتي کې یو مقال لرو، وایي افتادي ها او ګار شي دي نه. اوس موږ د حکومت ته ورزیدلی یو، اوسای د موږ حکومت ده، موږ ناچاره چې دوی قبول کړو. دا چې موږ سره وظیفه کولی شو که نه شو کولی، موږ مجبوره یو د دوی په قابل کې، په دغه قالب چې دوی وایي، دغه چاره چوکاټ چې دوی وایي، موږ مجبوره یو چې دې چوکاټ ته ځان برابر کړو او دوی سره کار وکړو. ومن زبیا پدی دیره امیدوار ایم چې راځي چې مون کار کو دی دوه دی ځان تغییر کو دوه هغهی ور کو دوه اوسو کا ولای دا وای چې واخور مور دا هغه خور دا هغه میرمن دا هغه چې کله کور پستا خدمت کولای شي هغه په دفتر کې هم کولای شي یعنی خدمت او کار او دی جامعې ته وظیفه وکړي نو په دې صورت کومه اوسه کولای دي دا غفصتونه دا مفکورې روشانه کو هایډیا ورک نو دوه امیدوار یم چې یو نتیجه ورکړي مونږ به قبول کړي مونږ به دوی قبول کو او که څه کولای سره مشارکن کړو او کومه هایډیا چې دوی لري چې پانتونونه باید د دینو بیل سي د الکانو بیل سي یا د مقصد بیل سي متاسفانه زه لري په دې ته هغې د معلمینو د افغانستان یم منګه تاسو پورې کرایي مکتبو کې کرایي کورو کې موږ مکتبونه
لرو. باندې خبرې کوو دې باندې د خبرونه په دوام کې میرمن کاکر خبرې کوو په دې خاطر چې دا یو مهمه موضوع ده د پوهنتونونو کې د ساتر یا پردې مسله نو د خبرونه په دوام کې په دې مسله باندې زغورم ستاسو نظر هم واخلم او د خاغلی فضلی نظر هم اوس ورزو اوریدونکو را سره په مستقیمه اړیکه کې دي بلې مهرباني وکړئ د ځوان فکر پروگرام دی مونږ تاسو اورو مهرباني وکړئ له دې اوریدونکو سره زمونږ اړیکه یا نو جوړه یا ناڅه پقته شو یو بل اوریدونکو هم په اړیکه کې را سره دی مهرباني وکړئ د ځوان فکر پروگرام دی
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکئ ځوان فکر
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
څنګه ښه خیر جوړور
ډیر زیاته مننه پروگرام دی مهرباني وکئ خپل نظر زمونږ له میلمنو سره کسوال لری سوال ک نظر لری نظر له میلمنو سره شریک کړئ
سلام لرم د غم نظر هم لرم ورور د کم کار کوم چې تا ډیر غوښتې دي یا دل تر غلی جن خدا د شکر کوم چې ډیر غواړي چې راشي د توظیفه مشتری جراکه پیسې مې سیبه نور کړي
تاسو به خپل نوم اول خپل نوم او ځای راوخې او
بیا د کندهار څخه
او عمر مو څومره دی
د کندهار څخه
تر علي خان عمر مو څومره دی
عمر تقریبا 25 کال زیات کم دی
ډیر ښه او تاسو په طالبانو کې یاست
از مرسته شکر کې په یو کې لانی ښه
ډیر ښه مهرباني وکړئ خپل نظر مو وسو ما د فکر کوم چې تاسو وایئ چې دا هغه کسان دي چې غواړي لمون سره کار وکړي نه طالبانو سره خو تاسو ښکاری چې طالبانو کې نه یاست نو مهرباني مهرباني خپل نظر وایست
او مال دا دی ور غواړي سیدی د کارمندانو د دغه غواړي یا د ځان سره نو ویل شپږ میاشتې موږ لا پیسې نشته نو موږ کم یو کار سره کې 15 ورځې تور سره کوي چې په کور کې د اقتصاد ور دغه وزن ټول خراب یا پیسې مې څنګه نو بار ته تا نن وای شه ته پور شه درکې سو کې درکې یسو کې نظر کې دا یو خبره او بل خبر ورور نن دوی ته مظاهره دلته د ترکیه ته اول د واره ویله ولې سو کې نشو د کندهار کې نن ورور په ترکیه ته ما فرون خبر ورکړل چې به په ترکیه کې یسو کې نه پاده پد درې ورځې کې به دې ولات دې ترکیه خالي کې نن خلک خلتي و دلته دغه ته ادګار دروازه ته ولایت ته ورغلی و ان بیا هو چر ولرڅو ورور د غیب څخه دا وکړیو ته زنا نه غره په کنده ولې ودا ساري مور
توریالی سره زمونږ اړیکا پرېښوله ډیر خو یې ز پختل په خبرو پونه شوله ما خدا سي ښکاری چې التبه شاید به ځای شوی کورنۍ به په فرقه کې مشتوی او طالبان ورتویلی چې لدې زیوزه فضلی صاحب تاسو پویږئ چې د دوی شکایت دقیقا څه وي امیرمن کاکر
د قندهار ځینې د شهیدان وارثین او بې ځای شوی خلک او په فرقې کې اوسېدل د تیر حکومت په پریکړې تر اساس دا چې تغییر راغی او د طالبانو د حکومت والی شه لارخونه وکړه چې دا دولتي ځمکه ده او دغه خلک چې دلته اوسېږي او یا هم کورونه جوړ کړي دي یا د شهدا او وارثین دي او یا هغه خلک دي چې د نظامی شهدا او کورنۍ دي هغه دي باید د ځای خالی کی په دې اساس باندې لکیر څو ورځې راهیسي د غشکه شخړه په قندهار کې شته د ټول مدني ټولونو د ټول ځوانانو او د خويندو د دې وختنه دا و چې لدی خلکو سره باید تراحم برخورد وشي ځکه داخلك سرپناه نه لري دا د حکومت مسؤلیت ده هم دینی مسؤلیت ده هم شرعي مسؤلیت ده هم انساني مسؤلیت ده چې د خپل رعیت سره او یا چې په چا باندې حکومت کوي لاغه سره د شفقت او د ترحم او د همکارۍ برخورد وشي.
مننه فضلي صاحب، هیله کوو چې توریالی مخکې چې تماس نیولی و یا نور اوریدونکي چې هلته دي او دا مشکل ویني او د اوس هلته شته په صحنه کې حاضر دي، له ازادي راډیو سره تماس ونیسي او دا وضعیت مونږ ته تشریح کړي. په هر حال ورزو یو بل اوریدونکو ته چې په مستقیم اړیکه سره دی، مهرباني وکړئ د ځوان فکر پروګرام دی. وعلیکم
ورحمت الله.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ خپل سوال یا نظر وایست.
وحدلانه لو غرض داسنا محترمه درا کومه خورګی چې خبرې راځي تر اوسه ضروري شي مګر د افغانستان لا تراولنی هوا هغه خورګی چې په کورو کې خاصې ذاتو د فاتیر کې دي سره په حکومت کې مجبور دي او مکالمه د ذکر سره وکي. دا زه دا وایم د ما شخصي نظر دا ده چې افغانستان هر یو کار دا او هر یو وګړی دا مکلف ده چې افغانستان لپاره خدمت وکړي، هغه که په دې نظام کې وي او که بل نظام کې. ځکه نظام دا ضرورت لري وګړو ته، ضرورت لري پوهانو ته، ضرورت لري ځانو ته، چاسرو ته، هغه چې په هر ډګر کې وي. نو دا که اوس طالبانو په میدان وایي کې هغه رقم ته په ډاکترانو ته اجازه ورکړې، همدا رقم دوی دا فکر او نظر لري هغه کسان چې دوی مخکې بندې پیل کړې دي، مخکې دغه نظام په مخبو یو بل لپاره څوک ضرورت لري باید د نظام کې کار وکړي. وکړي خدای چې کوم شرایط برابر نه دي، حالات اضطراری دي، حالات ګډوډ دي، د ځای انتظار کوي چې انشاءالله کرا کرا سره به د افغانستان لپاره هغه کسان مسلکي کسان هغه خدمتګار کسان د افغانستان لپاره خدمت کوي انشاءالله خپلو وظیفو ته رابولي او دای په وار ور وعدې سره کړي دي چې انشاءالله موږ هغه کسان چې د افغانستان لپاره سرمایه وي هغه موږ نه ځای کوو، یو غوته موږ لاس وروړو، غوته موږ زړه وروړو، د غول پر همکاري کوو او ډاډ ورکړو انشاءالله. دا به انشاءالله دې لپاره د اعانت او دې کومک مقصد دي او دا به کومک ورسره کوي. او انشاءالله افغانستان دا اوس اختلافي مسایل باید بیان شي، هغه مسایل چې مثلا خوفي اشاره ورته وکړه چې موږ مجبور یو مکالمه کوو دا کار موږ وکړو ځکه چې اوس مجبور یو. نو موږ وایو چې هغه نظام چې مخکې نظام کوم دی طالبان مخکې او اوس کومه خیانتونه کړي له سیاستوالو سره له عامو وګړو سره په اوس کې نظام کې چې کوم ګډوډي وه خو بیا هم نظام په مخ وو. نو دا دغو مسلکي کسان او همکاري وه چې نظام په مخ وو کنه کوم خاینې مقرر شوي وو هغه د افغانستان د خدمت لپاره نه وو بلکې هغو خیانتونه خپل کولو تک تاسې اوري یا ویني یا په نشریاتو کې
اوس خو دغه حکومت دلته کوم استازی نشته چې خپل ځواب ووایي. نو هیله ده چې که نور خبرې په نورو مسایلو باندې ستاسو خلاصي وي. له تاسو نه مننه کوو چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. که سوال لرئ مهرباني.
ډېره مننه لږه درکې بس ان شاء الله رحمان دا راځو چې کوم اختلافي مسایل او کوم اختلافي خبرې چې ونه کوي چې دا به ان شاء الله د افغانستان د وفا لپاره د بقا لپاره موږ تاسو لپاره دا به ان شاء الله یو غټ عزم یو تاکي پاره چې څو خبرې وکړي چې تاسو نه ځان مخلاص کو لکه تم مثلا دا چې شخصي نظرونه هغه د دې مقابل ته وانه وو چې مثلا موږ تاسو دې خبرې سره وکړو یو بل باید لا سره ورکو او طالبان ان شاء الله هغه طالبان چې کوم مخکې دې ورکه وو هغه وښ نه دي چې تاسو ته معلومات کیږي کوم تظاهرات چې پرم زنانه وکړي او بل دې کړي وو دغه لپاره دې خبرې خو وصول او په خطرې خاطر
ډیره مننه.
او فل حاضر
تاسو نه ډیره زیاته مننه ل غډون نمو په خبرونه کې. میرمن کاکر، تاسو د دې اوریدونکو یو نظر داو چې باید اختلافونه یا مشکلات چې اوس وخت د طالبانو په واکمنۍ کې شته دا باید رابرسیره نشي، چې ظاهرا د دې ورور هدف شاید داو چې په اوس وخت کې طالبان باید تقویه شي او مرسته ورسره وشي د دې لپاره چې خپل نظام ټینګ کړي. نو تاسو څومره له دوی سره موافق یاست؟ بیا غواړم په عین موضوع باندې د استاد فضلي نظر هم واخلم.
سلامونه مې کېږلې سره کوم ښه نظر وړاندې کړم. دا د خبرې اخرنۍ خبرې سره زه مستقنه یم، ځکه مستقنه یم چې د دوه
میرمن کاکر ستاسو په اړیکه کې یو څه بیا ستونزه پیدا شوې ده. فکر کوم که اوس خبرې وکړئ شاید یو څه ښه شوی وي ستاسو موقعیت. تروسا پوره هم مونږه ستونزه لرو ستاسو د خبرو په اوریدو کې. په هر حال زه به له ښاغلي فضلي نه همدا پوښتنه وکړم، بیا به وروستل له هغه نه ستاسو نظر واخلم. استاد فضلي، تاسو مهرباني وکړئ په دې موضوع باندې نظر ورکړئ چې فکر کوئ که مسایل را برسېره سي او هغه ستونزې چې شته دا اوس مهال که هغه وویل شي ښه دی فکر کوئ، او که ونه ویل شي؟
ډیره زیاته مننه. حکومت او حکومتداري په نیکو خبرو او په ښو هیلو او په څرګندونو باندې نه کیږي. ملت ډوډۍ غواړي، ملت خدمات غواړي، ملت تعلیم او تحصیل غواړي، ملت صحي خدمات غواړي، ملت امنیت غواړي، ملت اردو پولیس غواړي، او ملت د شپې د اوسېدو لپاره یو سرپناه غواړي. دا ټول د حکومت مسؤلیت ده. پخوا که جمهوریتو جمهوریت مسؤلیتو، نن که د طالبانو حکومت د دوی دنده لري، مسؤلیت لري چې په عملي ډګر کې ثابت کړي چې زموږ له نړیوالې ټولنې سره ډیپلوماتیکې او اقتصادي اړیکې او ګټې دادې او په دې تفاهم ورسېدو، او په ملي کچه باندې زموږ عواید، زموږ صحي خدمات، زموږ پرمختګونه هغه د دې برنامې پر اساس دي.
دوی دا خبره د دوی دا وه د اورېدونکو چې له لوګر نه خبره کوله، دوی وایي چې اختلافي مسایل مرا برسېره کوي چې دولت کمزوری کیږي. د څومره صحیح ده دا خبره؟
یو تعمیری بحث، یو تخریبي بحث. که چیرې موږ وایو چې ملت ډوډۍ غواړي، دا اختلافي مسله نه ده. که چیرې موږ وایو چې موږ د تعلیم او تحصیل حق لرو او هغه باید په اجتماعي ډول او په کلي ډول باندې تطبیق شي، دا اختلافي مسله نه ده. دا یو تعمیری او یا اصلاحي نیوکه ده چې حکومت باید ومني او عمل پرې وکړي. له تیرو دیرشو ورځو راهیسې حکومت، نظام او سیستم په ټپه ولاړه ده، او اقتصادي وضعیت د بحران حالت ته راغلی. خلک اوس دې حالت ته راغلي چې خپل د وجود غړي خرڅ کړي ترڅو ډوډۍ پیدا کړي. د دې سربیره صحیح ده چې په کلي ډول باندې جګړه نشته، ولې اوس هم جنایتونه ډېر شوي په کابل کې او په ولایاتو کې. ترور، چسپکي ماینونه او شخړې او مشکلات لا هم شته. حتی ډېری عقدوي برخوردونه هم کېږي، د قومونو ترمنځ تصادم هم شته. د دې سربیره په نړیواله کچه باندې موږ د انزوا حالت کې یو، او اقتصادي رکود سره مخ یو. ولس مو له صحي خدماتو څخه بې برخې ده، او په ټوله کې هغه اساسي تحول چې باید اړتیا ده هغه تر اوسه په سترګو نه لیدل کېږي.
مننه.
په حکومت او په کابینه کې هم دغه یو څه مثبت خبر نه و چې موږ وګورو چې مثلا زموږ تاجک ورونه، زموږ ازبک ورونه، زموږ هزاره ورونه او نور مذهبي فرقې چې دي هغوی په کې په کلي ډول باندې ځان وګوري. دا هغه ټولې اصلاحي نیوکې دي چې باید ځوانان په حکومت وکړي او حکومت یې ومني او د حل لارې چارې ورته پیدا
کړي.
طالبان غواړي چې په دې ملت باندې حکومت وکړي، باید د دوی خبرې واوري، د دوی مشکل حل کړي تر څو دوی په کلي ډول باندې ځان ثابت کړي چې موږ د حکومت په توګه له تاسو سره برخورد کوو. او په دې کې د نړیوالې ټولنې مسؤلیت ده. صحیح ده دوی به له طالبانو سره مشکلات لري چې هغه مشکلات یې تر ډېره پورې پرځای ده، ولې د افغانستان ملت اوس له ډېر بد بحران سره مخ ده. په ټوله کې ځوانان له ډېر نامعلوم برخلیک سره
مخ دي. فضلي صاحب،
دوی باید ځوانانو ملاتړ وکړي او په نړیواله کچه باندې باید د دوی مدافع وکیلان شي.
مننه. نوید جان، اوریدونکي چې له لوګر نه تماس نیولای وو، ما دا سوالم له کاکړ صاحب سره مطرح کړ، ورسته لدی چې ستاسو اړیکه خراب شوه، خبرې تاسو ته ډېرې متوجه وي چې وای باید تعمیري خبرې وکړو او اختلافي مسایل په دې وخت کې را برسېره نه کړو، فکر کوئ چې همدا یو وخت دی چې د ستونزې را برسېره شي او که پرده پې واچول شي؟
ډېره زیاته مننه. خپل سلامونه اسدالله ورور ته وړاندې کوم. هیله ده چې زما غږ اوس سم شوی، زما غږ واورئ. دا غږ باید پورته شي، ولې پرده پرې واچول شي؟ نو که چېرې موږ فعلاً د خپل د حق دفاع ونه شو کولای، نو وروسته به څنګه دفاع وکړو؟ یو مسله بل هم چې نن ما په مطبوعاتو کې ولیدله، زموږ یوه خور ده د پاکستان، هغه بین المللي کانفرنس ته بلل کیږي د افغان د ښځو په نمائندګۍ هغه خبرې کوي. ولې آیا په افغانستان کې د مېرمنو نشته چې د افغانستان د مېرمنو په حق له خبرې وکړي، د مېرمنو د حق دفاع وکړي چې یو پاکستانی مېرمن دي؟ موږ سمه ده ورته احترام لرو، موږ خور ده، اما هغه د پاکستان ده، د افغانستان نه ده. باید د اجازه د افغانستان مېرمنو ته ورکړل شي تر څو په کانفرنس د ملل کې ګډون وکړي، خپل غږ اوچت کړي، خپل پیامونه واوري. نو مونږه کې چیرې دلته خپل غږ پورته کوو، زموږ غږ خفه کیږي او څوک زموږ غږ نه اوري، نو آیا په دې لازمه ده چې مونږ پرده واچوو؟ کیا نه، مونږ باید د خپل د حق نه دفاع وکړو. دا که هر نظامي که هر حکومتي، متاسفانه هغه پخوانی حکومت هم چې و د ښځو حق پکې خوړل شوی و، فقط یو څوک مطرح چیرې چې غوري په هر ځای کې سم اخیسته او امتیاز اخیسته، هزار نور ښځې او امتیاز به نورو کې اخیسته. او په دې حکومت کې مونږ غواړو چې میرمنې یا ځوانان هزار نه سي نور، هغه که دنده ده هم باید ورکړل شي، که حکومت کې سم وي هم باید ورکړل شي. اماراتو دولت ویلیو چې مونږه مشموله حکومت جوړو، متاسفانه کوم کابینه چې فعلاً دوی اعلان کړی دا که سرپرست ده کابینې ده، فعلاً مشموله نه ده. لکه جناب استاد صاحب چې وویل، د استاد صاحب سره هم نظره یم، مشموله نه ده. مثلا په افغانستان کې ډېر قومونه شته، مثلا کاکړسته، نصرسته، احمدزیسته، بارګزیسته، اما دول اکثریت سام چې ورکړی اقانی شبکې ته یا اقانیانو ته سام ورکړی ده. ولې که ملا صاحبان غواړي په هر قوم کې ملا صاحبان شته، که تصیق کبره غواړي په هر قوم کې شته.
اوس په دې پروګرام کې نویده جانې د طالبانو استازیتوب نه لرو، نو البته دا سوالونه دي چې کیږي، نور خلکو هم دا سوالونه مطرح کړي دي، د طالبانو مخالفینو هم مطرح کړي او په ټیټه کچه عام خلک او فعالان هم مطرح کوي، مګر له دې چې د هغو استازیتوب په دې خبرونه کې نشته، له دې موضوع نه د اوس لپاره ورزو تیریږو. موږ ستاسو نظر واورېده، غواړم یوې بلې مسلې ته هم ورشم چې هغه د په پوهنتونونو کې د ستر او پردې مسله ده. مخکې فضلي صاحب یاده کړه، تاسو هم یاده کړه، خو مخکې له دې چې د موضوع ته ورشو، اوریدونکي را اخلو، یو اوریدونکی په اړیکه کې دی، ګورو چې څه وایي. لږ نه وروسته خپلو بحثونو ته بیا هم دوام ورکوو. مهرباني وکړئ، ځوان فکر دی. وعلیکم السلام سردار محمد خان، لکم زینا
خویندونه مد خویند پولیچرخینه.
مهرباني
پولیچرخینه د سرهم سردار محمد نمیګم، مونږ سلامونه مې کید ته تب د خویندو ته باندې کوم. خویندونه مد پښتنه د شوا خورګي، تاسو په دغه یو میاشت کې د داتابان کې ناشې نه یو میاشت کې بدوی چی جوړ کی وخور کی؟ تاسو خو په هر وخت کې دغه چی وښیدې دي کده کبزی حکومت هم تاسو چې هغه وکړي چې حق کبه نشه بغنی حکومت راغی هم تاسو حق حق چې وکړي دغه تاسو حق معلوم نشو چې تاسو سیاسي حق غواړي، تاسو مذهبي حق غواړي.
سردار محمد خان سردار محمد خان، ستا په نظر د ښځو حق څومره دی؟
ښځو حق دوه رقمه ده، یو سیاسي حق ده، یو مذهبي حق ده. موږ نه پوهېږو چې دوی سیاسي حق غواړي که مذهبي حق غواړي. سیاسي حق هغه ته ویل کېږي، درس یې ویلی، تعلیم یې کړی، تربیه یې کړي، ښه په هر څه باندې پوهې، په لایق چوکۍ هماغه چوکۍ حق لري چې حکومت یې مرکي، طالبان یې مرکي، هغه حق لري. یو مذهبي حق ده، مذهبي حق چې تاسو تر طالبان بیانوي چې جامې وښودو باندې په مکتبو کې مثلا فرګې ووښیا، دا خو حق ویل دي. دا خو بېدره که دا طالبان ونه وایي، هم موږ او تاسو یو اطرافي خلک یو، پښتوني خلک یو، وطن هم اسلامي ده، دا باید چې وکړو.
سردار محمد خان، غواړم له تاسو نه اوس چې تاسو دا مسله یاده کړه، غواړم له تاسو نه هم دا پوښتنه وکړم چې مثلا تصور یې کوي، یو مکتب تاسو په لچرخي کې یاست، یو پوهنتون په ساسو نږدې سیمه کې شته، په دې کې به هلکان او نجونې څنګه سره جلا کوي؟ په کومو ساعتونو کې سره جلا کوي؟ له صنفونه کلاسونه به جدا کوي؟ دهلیز څنګه کوي؟ ساحه څنګه کوي؟ بسونه څنګه کوي؟ یو لاره تاسو سره شته؟
مثلا شپږ ساعته څلور ساعته درس پوهنتون کې نظام ته ورکوم، نظام به خپل درس وای څلور ساعته پنځه ساعته بعد نه لکیانو ته ورته درس ورکوم، درس به مو وایي پنځه ساعته څلور ساعته.
او د استادانو د استادانو ستونزه به څنګه حل کوي؟ مونږ خو کافي ښځینه استادان نه لرو، دغه نارینه استاد به شاګردانو ته درس څنګه ورکوي؟ ښځینه نجونو ته درس به څنګه ورکوي؟
نه هغه خو هغه طالبان وایي چې وخت ضرورت کې و طالبه معلم صاحب حق لري چې ښځو ته هغه ورکړي درس ورکړي،
مګر پرده خو نه کېږي. خنو دا ځواب مو له دې اوریدونکو نه ترلاسه نه کړ. په هر صورت میرمن کاکړ، په پوهنتونونو او ښوونځیو کې د پردې او ستر په اړه تاسو څه خاص نظر لرئ؟
بله، سلامونه فضلی محمد وروسته. هیله ده چې کوم غوښتنې چې موږ لرو، موږ اسلامي حق غواړو، هغه حق غواړو چې خدای او رسول موږ ته راکړي. علم په نرو ښځو فرض ده، نه تنها په نارینه وو. سمه ده، دا په قرآن کې دی، حدیث د قرآن ده چې باید ښځې هم تحصیل وکړي، د تحصیل حق لري. دا چې وایي سیاسي حق غواړي یا مدني، موږ دواړه غواړو، ځکه موږ هم تحصیل کړی، هم موږ حق ده. البته د ده په نظر کوم تشریح چې ده وکړه زه هغه درته وایم. بل راغلو، زه د اتحادیې د معلمینو رئیس یم د افغانستان. فعلاً موږ دغه فعلاً په پخواني حکومت کې موږ صنفونه نه درلوده، مکاتب هم نه درلوده، چوکۍ نه لرو، میز نه لرو، کتابچې نه لرو، استادان نه لرو. ډېر ستونزې مشکلات مو درلوده چې داسې جنکۍ او هلکان په یو مکتب یو صنف یو ځای کې وه. نو کله چې امکانات نه وي، موږ په کرایي کورو کې مکتبونه درلوده، د اول صنفه تر شپږم صنفه زیاتره. د کابل د ته یادوم، نور ولایتونه به پرېږدو، خیر ده چې دا مرکز ده، موږ مکاتب نه لرو اصلا. نو بیا موږ څنګه کولای شو چې دا صنفونه بیل کړو؟ یو دا بودیجه غواړي. متاسفانه افغانستان په اقتصاد کې فعلاً صفر ده، بودیجه موږ نه لرو. بل موږ تعداد د شاګردانو د یو مکتب درې سوه نفره دي، فرض مثال درې سوه نفره، سل نفر یو ټایم دي، سل نفر بل ټایم دي، سل نفر بل ټایم دي، درې ټایمه ده. سمه ده، درې واړه ټایمه هم جونې دي، هم هلکان دي. نو دو دوی څه رقم به ځلا کوي؟ دا خو امکان نه لري.
یعنی ستاسو په نظر فکر کوئ چې موږ عملي تخنیکي امکانات د ښځو او نجونو د جلا کولو لپاره نه لرو؟ خو دا خو له تخنیکي پلوه، مګر که حتی دغسې یو فرصت او تخنیکي امکان ولرو، نفس د دې پرېکړې څه ډول دی؟
فکر نه کوم چې داسې امکان، که موږ لس کاله نور هم ووهو، فکر نه کوم چې داسې امکانات موږ پیدا کړو چې مستقله پوهنتونونه جلکېګان ته لیدی، یا مکتبونه ته لیدی، هلکان ته لیدی. یو موضوع. بل موضوع، متاسفانه موږ ښځینه استادانې نه لرو، ښځینه ډاکترانې نه لرو، ښځینه ژورنالیستانې نه لرو، ښځینه بخشو کې مشکلات لرو. اوله دوی خپل دغه زمون پښتانه ورونه چې دي مقتله واره د ایله کړي چې خپل خواهین د خپل لورګانې مکاتب ته پرېږدي. نو کله چې ته تحصیل ته پرې نه دي، ته مکتب ته پرې نه دي، هغه مکتب ونه وایي، نو زه به په پکتیا کې یو معلمه د کومه کړم؟ کله چې دما پکتیاوال ورور خپل خور یا خپل لور تحصیل ته پرې نه دي، زه یو تحصیل کرده ښځه هلته له کومه کړم چې زه بیا دا نور ور کړي ورته هغه کړم؟ نو راځئ چې تحصیل په ټولو باندې وکړو. فعلاً همدغه حالت صحیح ده. ایجاد د اسلامي سمه ده، موږ په تېره دوره کې هم اسلامي ایجاد کې وو، فعلاً هم اسلامي ایجاد کوو.
میرمن کاکر، فقط غواړم چې یادونه وکړم، چون د طالبانو استازي اوس دلته نشته، خو یو شی چې له هغو نه ما اورېدلی دا ده چې دوی وایي چې موږ د ښځو د تحصیل مخالفت نه کوو. په هر صورت غواړم عین پوښتنه د فضلي صاحب نه هم وکړم. استاد، ستاسو په نظر د صنفونو کې د پردې یا د هلکانو او نجونو د صنفونو بیلوالی څومره ممکن دی په افغانستان کې؟
یوه مهمه مسله هغه د تحصیل حق ده چې هغه باید ټول ومني، او باید یې هم ومني، هم له شرعي، هم له دینی، هم له اخلاقي، له هر لحاظه او هر اړخه چې وګوري، هغه د ښځو حق ده چې باید تحصیل او تعلیم وکړي. ځکه دا که زموږ د کابینې مولوي صاحبان هم احادیث لولي، ټولو ډېر حدیثونه له بي بي عائشې څخه نقل شوي دي، یعنې دوی د بي بي عائشې حدیثونه لولي. نو خپل چې خلکو ته بیانې ته دی چې خپل خويندې مهندې باید ته تشویق کړي. ولی د دې سربیره دا چې د طالبانو حکومت د پردی یا د دوی هغه د پالیسیو پر اساس د حجاب کوم پالیسی تطبیقوي او په عملی بڼه کې څومره هغه تطبیقي اړخ لري په دې باندې تخنیکی بحث ته اړتیا ده. کچیرې دوی په دې ټینګار کوي چې خویندې او میندې دې په پوهنتونونو کې پرده او په حجاب کې راشي، دا خو تر ډیره پورې پخوا هم کیدله او اوس هم وشي، چې ستونزه نشته. دوم بحث دا ده چې د نجونو او د هلکانو د درسي صنفونو جلاوالی ده. کچیرې په پکتیا کې او کچیرې په نورستان کې او کچیرې په کونړ کې یا په زابل کې یا په کندوز کې یا هم په تخار کې د طالبانو حکومت هم دومره امکانات لري چې دوی کولای شي چې نجونو ته جلا مکتبونه او هلکانو ته جلا مکتبونه، نجونو ته جلا پوهنتونونه او هلکانو ته جلا پوهنتونونه، او دوی ټولو ته پوره رسیدګي هم وکړي. ځکه په نورو نړیو کې هم داسې زموږ ګاونډی هېواد پاکستان کې، په ایران کې، په نورو اسلامي مالکو کې عیني د نجونو لپاره جلا جلا پوهنتونونه شته، حکومتي پوهنتونونه جلا دي، حکومتي مکتبونه جلا دي، او یا هم په مکتبونو کې هغه امکانات او وسایل شته چې هغوی په فوق العاده ډول باندې دواړو قشرونو ته رسیدګي وکړي. خو دا ډېره خبره ده که چېرې موږ د هومره اقتصادي حالت لرو او د هومره امکانات لرو او د هومره ورته رسیدګي کولای شو، دا فوق العاده حالت ده. ولی که چېرې موږ امکانات نه لرو او د دې ریسټرکشن او یا د دې پابندیو په نافذولو سره دغه هڅه کوو چې د دې قشر په یو ډول باندې مخه ونیول شي، نو دا به له ځوان کول سره هم او د دې ملت د راتلونکي سره به هم یوه لویه جفاوي. دا یو ډېر تخنیکي بحث ده. خدای مکړه زموږ دغه پابندیانې یا په اصطلاح دغه ځینې موانع د دې سبب شي چې په زرګونه یا سلګونه خویندې له تحصیلي او تعلیمي بهیر څخه پاتې شي.
ما همدا پوښتنه غوښتل درنه وکړمه فضلي صاحب، په اوږد مهال کې یعنی داسې تصور کوي چې پراتلونکو دوو درېو څلورو پنځو لسیزو کې د دغو اوسنیو پریکړو اغیز تاسو ته څنګه ښکاري، یا څه یو تصویر لرئ د راتلونکو نیمه پیړۍ یا څلورو پنځو لسیزو کې د افغانستان لپاره، د تحصیل لپاره او د زده کړې د چاپیریال لپاره؟
زما تجربه او زه چې څومره په دې علمي ډګر کې پاتې شوی یم، دغه پریکړه چې باید په پوهنتونونو کې او په مکاتبو کې حجاب مراد شي، هغه شرعي او زموږ د افغاني دود او کلتور حجاب، دا پخوا هم صحیح خبره وه، اوس هم صحیح ده. اما د دې سربیره نور مسایل هغه د افغانستان په فعلي شرایطو کې عملی بڼه نه لري، او کوم کار چې ممکن نه وي، عملی نه شي، یا ورته امکانات موجود نه وي، هغه باندې چې پریکړه کیږي هغه ته ډېر عجولانه پریکړه وایي. زموږ ټولنه په تدریجي ډول باندې تغییر ته اړتیا لري، او دا تغییر په دې نه کیږي چې په دیرشو ورځو کې له الف نه تر یا پورې ټول سټرکچر او نظام چې شل کاله په دې تیر شوی چې چلیږي هغه په دیرشو ورځو کې تغییر شي او تبدیل شي او ټول امکانات برابر شي. دا په دې سیمتونو مکمل جلاوالی او یا د نورو پالیسیو وضع کول دا د اوس لپاره ډېر عجولانه پریکړه وه. ولې د حجاب په مسله کې دا پخوا هم د تطبیق وړ وه او اوس هم باید تطبیق شي، او په راتلونکي کې هم په دې کې هیڅ شرط او شک نشته.
ډیره زیاته مننه. به هم ورزو اوریدونکو ته چې په انتظار کې دي، اوریدونکو دې ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. مهرباني وکړئ، ځوان فکر پروګرام دی. مونږ ستاسو غږ اورو، خبرې وکړئ، ځوان فکر پروګرام دی.
السلام علیکم، تاسو محترم او مېلمنو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
خپل خور ته راځي دا د جلال آباد نه البته خبرې کوم. په تیرو نظامونو کې په وزارت دفاع کې، وزارت داخله کې، او همداسې په نورو ملکي اداراتو کې په زبان دي جنسي تیری کې د مختلفو قسمونو آزار او وضعیت ورکول کېده. یوه ورځ دفاع کراونه وتلې، مظاهره او لاریون او مظاهره ونه کړله، ځان نه غلي نیولي وو. اوس طالبان وایي موږ ښځو ته په اسلامي چوکاټ کې حق ورکوو، بیا هم دوی قناعت نه کوي. طالبانو دې
بله مننه. ستاسو غږ مو واورېده د دې اوریدونکو اړیکه قطع شوله. بل اوریدونکو هم لرو په لیک را سره دی، مهرباني وکړئ. ځوان فکر پروګرام دی.
السلام علیکم، اجي توخیم د زابل ولایت شازیلو وسوالي پروفیسور پایلیک.
اجي صاحب سره مشه مهرباني وکړئ.
مننه. نو محترم نن زخمیرات ستنه د پزدي صاحب څخه سدیته په کوټو چې د افغانستان جنگ او وینې ته د لبند شو او اداري فساد او ستر شدای په جهان کې اول نمبر دا ختم شو او مواد مخدر وو او د فزو او حفاظت په فوتبال او په ارکیب د دې سره اول چلن کې دی. حتی نو شانسز ما په ځین کې باندې یا په دونه کریډیټ نرم دې ته کتو سره او یوازې دې ته کتو سره چې په افغانستان کې ته وایي او په دې صورت کې وایي اقتصاد نه برابرېږي و دې شان ارزان کیږي. دې ته به په څه نظر ګوري؟ آیا دا اقتصاد مهم ده او که دا دونه لاسته راوړي نو په دې حق له دې څخه د خپل جواب غواړم.
مننه تاسو نه. بل اوریدونکي هم راسترا ده، مهرباني وکړئ. ځوان فکر پروګرام ده. مونږ تاسو غږ اورو، لطفا خپل رادیو مو او مهرباني وکړئ. ځوان فکر پروګرام ده، مهرباني خبرې وکړئ.
خبرې مو داغه دي باو یله چې پردغه برابر باندې چې څه وای چې دا غواړي چې سره جلا کیږي او په دې باندې ورور جان نه ورته مسال کیږي. کچیر شو دي وسو ته مكتب اعلان وکي او نر و نر ته اعلان وکي خټول به سره برابر شي او کچیر مولوی صاحب چې کی غواړي او دا غمیر مې چې وای چې موږ هم چوکي غواړو نو دا ټول چوکي باندې چې دښې نه به اعلان څوک وکي.
کلک واضح خبرې وکي څنګه یعنی تاسو وای چې نارینه او ته دې نارینه درس ورکی او خزو ته د خزه درس ورکی انداز تاسو خبره ولومړی خبره مو
ما چې خزو ته خزه درس وایي او نرته علما درس وایي او کچیر مولیا نه مو څوک غواړي او څه هم څوک غواړي دا به د علم څوک وکړي.
ها تاسو خبره مونږ اوریدل ډیره زیاته مننه. نور اوریدونکي هم شته مګر د خبرونه وخت په خلاصېدو دی، یوازې څو دقیقې لرو چې مونږ د دغو دریو اوریدونکو سوالونه واوریدل او غواړم چې خپل میلمنو نه پوښتنه وکم. لمړی فضلی صاحب تاسو ته راځو، درې واړه پوښتنې مو واورېده، همدا د اخري خبرې دي او په همدې باندې پروګرام را ټولو. که په دې اړه لانډ لانډ د دریو واړو اوریدونکو په خبرو باندې خپل نظر واوروي.
لزابل څخه یادونه وشوه چې دا یو لوی لاسته راوړنه ده چې فساد له منځه ولاړ او جګړه ودرېدله، د افغان وژنې پروسه له منځه ولاړه. په ټوله کې ستونزه په تیر حکومت کې هم همدا وه او په دې حکومت کې چې دا دیرش ورځو کې ده، د دوی ټول تمرکز په دې و چې جګړه لمنځه لاړ. دا د ټولو خواوو د منلو وړ ده چې نور باید افغان ونه وژل شي او د افغانانو د وینې تویدنه پروسه باید پای ته ورسیږي. اما یوازې او یوازې د جګړې درېدل په دې معنا نه ده چې ښه حکومتولي او تخصص ته احترام او د افغانانو اساسي مشکلاتو ته رسیدګي وشي.
بله، په پیل کې موږ د باب خبرې وکړې فضلی صاحب، که تاسو به حتما یادوي. ولې کلند لند د نور اوریدونکو په نظریاتو باندې خبرې وکړي چې بیا خبرونه سره راغونډ کو. او میرمن کاکړ هم همدا سوالونو ته باید ځواب وایي.
په دوه خبره دی، تحصیلي او تعلیمی بحث چې هغه ما یادونه وکړه چې دا د ښځو حق دی چې باید تحصیل وکړي، په حجاب کې باید تحصیل وکړي. اما دا چې د سلفونو د پانتونونو د وختونو جلاوالی کچېری عملی بڼه ولري چې زه پوهېږم چې دا ډېر عملي بڼه نه لري، که عملي بڼه ولري صحیح ده او که نه لري دا معنی ګرځول د تعلیم د دوی دا یو لوی ظلم ده لځوان کول سره. دغه اساسي موضوعاتو له ولس څخه او له حکومت څخه چې اوس ځان حکومت بولي او ځان حاکم بولي هیله دا ده چې د ولس هغه اساسي ستونزو ته باید د یوې برنامې په شکل باندې رسیدګي وکړي او برنامه کرایه کړي. د دې سربېره له نړیوالو او په خاصه توګه له هغو افغانانو څخه چې په اروپایي هېوادونو کې او یا هم په نورو هېوادونو کې اوسېږي له دوی څخه هیله لرم چې هغوی په دې سختو شرایطو کې د افغانانو لاسنیوی وکړي. موږ ډېرې ټولنې لرو، ترجمان ټولنه ده، او نور نړیوال ټولنې چې هغوی په دې باندې کار کوي اله دا ده چې هغوی په دې سخت شرایطو کې د افغانانو سره اقتصادي مرستې وکړي او د دوی اساسي ستونزو ته پوره رسیدګي وشي.
ډېر زیاته مننه. او نوید کاکړ، تاسو هم لطفا همدغو دریو پوښتنو ته ځواب ووایئ چې کلند ځواب ووایئ، نو دا به د خبرونې د پای شیبو کې، نو دا به زمونږ کار اسانه کړي. مهرباني وکړئ.
مننه. درې واړو وروڼو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره، زه مخالف د اسلام نه یم، مونږ هم اسلام یو، مونږ هم شکر قرآن لسته. زه باوجود دې چې تحصیلات ما کړي، زه حافظه د قرآن هم یم، په معنا او په تجوید یې زده لرم. زه ممانعت نه کوم ښځې د حجاب بوټي، سمه ده که چیرې امکانات د دې چې پوهنتونونه زمینه د دې مسایل سي مېرمنو لپاره چې جلا پوهنتونونه ورته جوړ سي، زه هرکلی کوم. اولین کس چې خوشحاله سي زه یم، خو فعلا اقتصادي مشکلات دي، مونږ نشو کولای دا امکانات نشته. په افغانستان کې مونږ فقط یو ملي پلانتون لرو چې دغه د نجونو د علاقانو بخش علایده ده او همچنان زمانو تیل علایده ده، اما استادان دغه دي. مونږ استادان سره مشکل نه لرو، هغه کولمایي که ښځې هڅې دي، اما متاسفانه مشکل داره په یو پلانتون کې مثلا لس کسه معاصله ښځې دي، بیس کسه علاقان دي. مونږ نشو کولای یو پوهنتون نشي کولای چې لاس کسو ته علایده جلا استادان ونیسي او هغه دېش کسو ته علایده. یعنی ما د دغه امکاناتو له لحاظه وویل چې مونږ امکانات نه لرو، دا شاید امکان پذیره نه وي.
بله، د نورو سوالونو تم کلاند ځواب وایي میرمن کاکړ. مهرباني، لاند لاند لطفا.
بله، نو هغه ورور بل دې مونږ چې وایي چې هغه حکومت کې هم دغه څه خبرې وي، سمه ده وروره. مونږ تاسو یو دغه ګوګل ته مراجعه وکړئ، زموږ نوم سرچ کړئ، ما په غیر برکه هم مسایدې کړې. مونږ هغه وخت کې د خپل غږ پورته کړی و، اوس هم پورته کوو. همیشه د اسلام نه مونږ دفاع کړې او دفاع یې کوو. مننه.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د افغان ښځو د ملي شبکې د مشرتابه غړي، د کابل د ځوانانو د شورا غړي او د کابل د ښوونکو د اتحادیې مشره نویده کاکړ وه، او همداراز د پوهنتون استاد ضیاء الحق فضلي و چې د ازادۍ راډیو د ځوان فکر په 19 پروګرام کې خبرې کولې. ستاسو او د دوی له ګډون نه په دې خپرونه کې ډېره زیاته مننه. تر بلې خپرونې هي چارې
زوان داد سوکی چه گولی و رده زوان داد سوکی چه گولی و رده دفل نکاو دبا با پرکلی دیه دیرا که دی خلوان پرات دی سوکی پرون سوکی پپا وشتلی جوان دا سو کی چھ گولے اور رے شتے جنازے را پاتے دمر کی چھو کلے کو رکھتے پشنو جل کو باندے دو نگر دے وانا خبر سے کابل اور رکھتے دفتائی تپار جوانا مور وقت پل بابا پور میں نسر رونا پھر دورا رہ جے دا ابھی پگیس کے وہ بھی نکرم او ماشو بنا جانا تھا سوچے چھ گولے